Radio. Radio Azadi.
په کابل کې د سهار او بجو سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پیل او د ماښام تر وو بجو دوام کوي. نن دوشنبه د سنبلې یا وژې د میاشتې 12مه چې د 2020 کال د سپتمبر له 8مې سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبرې مجلې کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل پر چمتووالي راپور اورېدلی سي. نور مطالب هم لرو. تر هر څه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې 15 ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د 2-3 کلونو پورې دي.
شغله خوګنی وای معلومه نه ده چې دغه هاوان د چا لخوا توغول سوی. خو د پیښې په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم د ځان په محکمه کې بیګنا ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امر الله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅ کله د دې پلوی نه کوي چې شغلی کرام ته له قانون د تیښتې لار برابر سي.
دوسیه بسا شرماور است.
حالا آقای کرام میگه کمی دروغ است.
دوسیه دیر شرمون که ده. اوز خاقل کرام وای چه دا دروغ دی. زنشم که ولی چستا پکلی که دا دروغ ثابت کرم. خوراش ده محکمه ده ملی شاعت و دریگه او دا تورون دروغ ثابت کرد. په حق بانه چه موگ لارو ده پر خلاف معاملات وکرل ده بحث وار موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونې د مخه په پنشیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجه پای ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې له 100 میاشتو په پنشیر کې د خلکو له نظر پټ وو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او ویل پر د لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د افغانستان فوټبالرانو د جنسي ځورونې د تور تر لګېدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمې شغلی کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. سموږغله ازادي رادیو ری. ایران ظاهرا د هغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اعتراف او وشتکلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلی چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړی سوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم سو. بریتانیا وایي په یو ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړې چې د لمی میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,46,515 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,46,600 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 8 میلیونو ته نږدې سوی دی. او د جرمني په فریدنبرګ ښارګوټي کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپله د اور د لمبو خوراک سو. پولیسو پرون یک شنبه د دې قضیې په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلي وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بې احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بل سو. د شپې یوه بجه وه، سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل 43 کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی د حالت ولید، ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، چټي 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، 10 چټي 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، 10 چټي 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، چټي 19. او جلال آباد کې اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، 10 چټي 15.
د هوا حالات مولا ناجیه سپی واردل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د بین الافغاني خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یوه کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. د شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه دباندې نشي وتلی.
د سپتمبر 8 د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل ښاریانو شکایتونه.
موټر ډېر زیات شوی، بل د دیسو طرف ته چې دا کمی بټیګانې د دې الودګډي رزیت د کابل ماحول ډېر زیات خراب کړي.
د بیلاروس تم ظاهرو په ورستي حالات به مهم خبر کړو. او د ژوند ترنګونو کې د یو نجار یا ترکان د زړه خواله اوري.
او جالب وای هغه یو ورځ په مثال خبرې یو شل کسې پنځوس کسې باندې مال خرج کړي. دا وا جالب ورځ سمنګې مړې ډوډۍ زیاته پیدا کړلې.
دا مجله موتر ونی مو بجو ده. ورزه د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت ول ورپوري چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکز چپلاوي پر اوربان ټینګار وکړي. تر اوسه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکي ډله هغه وخت دوحه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت ته چمتووالی ډاډ ورکړي. امر الله صالح 13 شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم ویل چې حکومت له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره خپله ډله چمتو کړې ده. څرګندونې داس مال کې چې د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې د اختلافاتو موضوع توده شوی ده. سلام محمد صالح راپور کوي.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکي ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برای رابلل سیو بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو شوی نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تګ ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلان نیږي. طالبانو د شنبې په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکي ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په قطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکي ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوي وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې، لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما
مذاکرات مقید
موږ مذاکره په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی که مذاکره د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
که له یوې خوا د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او خبرې تودې دي، بلخوا د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جګړې راپورونه هم کم نه دي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یوه کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کېږي په منطقه کې. په کلینیک مریضان نشي ورتلای. بیچارهګان څه شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. بیا په دوه کیلومتره کې مو ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لوی لارې کې د شخصو ماینونو وضعیت دی چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شکل شوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستون ځحل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ ویتمنان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي دښمن وسې نوې تاکتیکس څخه استفاده کوي. د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دې په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دې امنیت تامین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دی شملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یوه تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري نړیوال ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړي دي مهم ټکي به له اجمل انتخابو
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل تر بل هر وخت رانږدې شوی د نړۍ یو شمیر مشهور ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړي چې په افغانستان کې په ډیر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاو ته لري د نرواکۍ پر ضد مبارزه ول طالبانو بده ویره دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سر لیک دی د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالو شوی ویره لري چې که د خبرو په ترڅ کې طالبان بیرته راستانه شي د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعال دي په دې کې د یوې حکومتي چارواکي گیسو یاري د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوې چې په خپلو اړوند برخو کې کړي د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او عنعنوي ستونزو او ننګونو تیر شوي هیرالډ ورځپاڼې د دې ورځپاڼې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بیلګې په توګه یې د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستۍ وړاندې شوې طرحې ته اشاره کړې چې اوس باید د دې هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي لیکوال د خپلې لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو ویش کسیز مرکچي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز ته کینی له څه ننګونو سره مخ وي لیکنه د مرکچي ټیم د یوې غړې فوزیا کوفي له خولې وایي طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوي افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې ژوند کول زده کړي لیکوال د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د یوې بلې غړې فاطمه ګیلاني خبرې رانقلوي چې وایي په افغانستان کې هر ښځه ویره لري د میرمن ګیلاني په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی ښځې دردولي لیکوال همدارنګا په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو خزینه مرکچیانو حبیبه سرابي شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وایي که څه هم تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي خو که کله هم پیل شي د دې 15 خزو پر وګو به درون مسولیت بار وي
د سپتمبر ومه د پاکي هوا د ورځې په نامه نومول سوی ده د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چاپیریال د اصولو د نه مراعتولو له امله د دغه هیواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړ سوی چې ډیری خلک یې په بېلابېلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو
افغانستان کې د سپتمبر ومه د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
نا وخت د شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیات په کابل کې موټر هم ډیر زیات شوی بل د دستو طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډیر زیات د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي
دوړې دی او دا خاور دی په باران او شخه خټي او باران وڅي وزانو دوړې دا اوس پر سنم ګډ ور دی کابل خار کې ګاډي چلو دوړې ډیر بازار
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځتل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وګه
زنګلونه په افغانستان کې یو طبيعي نعمت دی کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی وي کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان نری رنز د زړه د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي دغه وزارت د بیان مرستیا سیال نورالله ترکی آزادی راډیو ته وویل
کوم خارونو کې چې هوا ککړه وي په هغه خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي چې پندیس اس نړیوال روغتیا سازمان دا وښودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېښت سلنه نور ناروغي دغه ککړی واسخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د ښارونو د چاپیریال او په تیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوښتي او دولت هڅې تیزې کړې چې کمولو ته یې تخنیکي تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤول محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عملهای حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخې چې کومې مقررې او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیاو ته په کتو تعدیل شوي. سږ کال په ټولو لوړپوړو ودانیو تصدیو کې د هوا فلتر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وڅاري او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقررې عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپ ریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له څو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکي کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال موضوع ورزو بیلاروس ته چیرې چې د مظاهرو پر مهال پلسکونو کسان نیول سوي دي. په دغه هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو لپاره په زرګونو کسان په مظاهرو راوتلي وو. په پلازمینه مینس کې پرون امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د بیلاروس د پلازمینې مینسک د پرونیو مظاهرو په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلي. ژوندی د وی بیلاروس شرم دی وی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل سوي او چارواکو بندیز ورباندې لګولی له ځانونو سره لیږدول. یوه ډله مظاهرهچیانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په مینسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې په لسګونو مظاهره چا نیول سوي او په لویدیز ښار اورودنا او ختیز ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومل کې هم مظاهرې وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د مینسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولي وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداری ورکړې وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی سوی، خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدنو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی؟ دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات څخه دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
خبر ترسره کوم.
میرویس اخلاقی د هلمند ساسره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه اترون هم په واشیر کې یو بل پیښه تبصره د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه لسپیش تبصره دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ اما په هوای اوله پیل کو او په پیره ها د پوره د واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره هده پورې طالبان پرېږدي نو هیله مند د دوی سره هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسی ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ سپه 12 شپښنوي او د اف ام پر 3.5 سپه خبرونه لري و سم ورزو د خبرونو لاندېست. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسی حلېدلې. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یکشنبه پر یوه کور لګېدلی چې په ترڅ کې څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دی ځان په محکمه کې بېګنا ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امر الله صالح تیره شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅکله د دې پلوي نه کوي چې ښاغلي کرام ته له قانون د تیښتې لار برابره سي. ایران ظاهرا دغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ